واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی رادیو دین د خالی ورځ د کال 2022 جون د میاشتې 14 نیټه ده په دې یو ساته خبری خبرونه کې درته ځو شپه کوم هر کلی وایم علیکم مهم خبرونه او سرټکی د پاکستان مرکزی حکومت په لومړي وار د تحریک طالبان پاکستان سره د خبرو پخلې کړي او د یادې وسلواله ډلې لخوا د دزبندۍ د اعلان هر کلی کړي د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په سرکاري چوکیو د ټاکنې او یاد کوم سرکاري نوکر په اوته کې د ترقی کولو نه وړاندې د دوی د چانبین کولو رسمي اختیار د ملک استخباراتي ادارې ایس ای ته ورکړي خو د وزیر اعظم په دغه ګام سخت نیوکی شوي او د لوهانسک گورنر ویلي د روس پوز په سروس کې دونیتسک سین لپاسه پلونه الوزولي چې یوکراین د پوز مخه ونیسي کوم چې په سایور دونیتسک سیمه کې خلکو ته مرسته رسي اوس راځو د خبرونو تفصیل ته د پاکستان مرکزی حکومت په لومړي وار د تحریک طالبان پاکستان سره د خبرو پخلې کړي او د یادې وسلواله ډلې لخوا د دزبندۍ د اعلان هر کله یې کړي د په داسې حال چې پرون نبل ورځ تحریک طالبان پاکستان د قبایلي مشرانو د جرګې سره د ناستې وروسته د دزبندۍ د غزولو اعلان کړي د دواړو ترمنځ د خبرو د تیرو څو ورځو راهیسې دوام لري خو لا تر اوسه کوم حکومتي چارواکي یې پخلې نه وکړي د پاکستان د اطلاعاتو مرکزی وزیر مریم اورنګزیب په یو جاری شوی بیان کې ویلي د تحریک طالبان سره خبرې د حکومتي کچې روانې دي او د خبرې په کال 2021 کې شروع شوې دي د پخلې کړي چې افغان طالبان د خبرو درمګړتوب کوي دی ویلي دي چې د پاکستان سرکاري او پوځي چارواکي د پاکستانی اړخ نمائندګي کوي د دزبندۍ په بدل د پاکستان ادارو یو شمیر نیول شوی د تحریک طالبان پاکستان غړي لبند خوشی کړي دي او پرځد یو مقدمه ختمي کړي شوی خو په دې اړه باندې حکومت څنګه دی ویلي د دې وړاندې داسې راپورونه وو چې ګڼي تحریک طالبان پاکستان د قبایلی سیمو په پښتونخوا صوبه کې د ورګډې دوه واپسې غواړي او د دغه سره سم یو شمیر نور شرطونه هم یې وړاندې کړي دي خو پاکستان ورته د وسلې کې خودو ویلي یاد دی وی چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون د مشال لډیو سره خبرو کې ویلي وو چې پښتون قام ته د ضمانت ورکړي شي چې که تحریک طالبان پاکستان قبایلی سیمو ته بیرته راوستل کیږي نو که چېرې هغوی له وزنامه ماتي د سیمی عام خلک به په پوزي اپریشنو کې یو وار بیا نه زورول کیږي د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په سرکاري چوکیو د ټاکنې او یاد کوم سرکاري نوکر په وده کې د ترقی کولو نه وړاندې د دوی د چانبین کولو رسمي اختیار د ملک استخباراتي اداري ایس ای ته ورکړی دی خو د وزیر اعظم په دغه ګام سخت نیوکی شوی د جون په دویمه نیټه د اسټابلیشمنت ډیویژن په خبره شوی اعلامیه کې ویل شوی چې د پاکستان وزیر اعظم استخباراتي اداري ایس ای ته د تفتیش ځانګړی اختیار ورکړی چې د عامه دفتر د سرکاري افسرانو پبلک افیس هولډر د مارلو په خاصو څوکیو لګولو او بیا د ترقی لپاره د دوی تصدیق او معلومات وکړي په اعلامیه کې ویل شوی دی چې وزیر اعظم ته دغه اختیار په عین کې ترلاسه دی کوم چې هغه کارولې او ایس ای ته یې دغه دنده ورسپارلې ده ډان او رسپانی په خپل یو خبر کې د اسټابلیشمنت ډیویژن د چارواکي د نوم نخ کار کولو په شرط باندې ویلي چې ایس ای او بل استخباراتي ادارې انټيليجنس بیورو با وړاندې هم دغه ډول راپورونه ورکول خو هغه ویلي دی چې اوس وزیر اعظم دغه اختیار ورکو نو ایس ای ته قانوني تحفظ تر لاسه شه هغه ویلی دی چې دغه راپورونه به اوس په عدالتونو کې د جایز قانوني اسناد په توګه باندې هم کارول کیږي د وزیر اعظم لخوا ایس ای ته په اختیار ورکول په ټول نوی رسنوي باندې سخت نیوکی شوې دي د ملګرو ملتونو د ماهرانو تازه جاری شوی راپور وایي چې د داعش لخوا مزاحمت افغانستان کې طالبانو ته لوی چیلنج دی او په هیواد د کنټرول لپاره یې القاعده سره نږدې اړیکې پر ځای ساتلي د ملګرو ملتونو امنیتي شورا ته جمع کړی شوی راپور کې ماهرانو ویلي د موسم په خکېدو امکان شته چې د داعش او مزاحمتکارو لخوا طالبانو پر ضد جګړه تیزه شي خو یاد راپور کې دا هم ویل شوی چې دوی وغواړي نو هم به د کال 2023 نو وړاندې القاعده او یا داعش ونتوانیږي چې په نړیوال کچ باندې کوم ترخګر برید وکړي راپور وایي چې د داعش القاعده او نور ترخګرو ډلو سره په افغان خوره موجودیا گاونډي هیوادونو په نړیواله کچه اندېښنې سیوا شوې دي راپور وایي چې تیر کال د اگست په میاشت کې د طالبانو وخت د راتلو وروسته دوی د اهلیت پر ځای خپل تابعدارو ته او مشورولۍ په اساس اوفدي ورکړي کړی دی او یو څلويخ د کابینه غړي او ستر مشران یې چې کوم ټاکلې هغه د ملګرو ملتونو په تور پیریس کې شامل دي. راپور وایي چې د کنټرول مضبوطولو لپاره طالبان په نړیوال کچ د خپل حکومت پیژندنه غواړي. د نړیوال اقتصادي نظام تر رسیدل او په هیواد کې اقتصادي او بشري بحران لپاره مرستې اخیستل غواړي. د لوهانسک گورنر ویلی دی چې د روس پوز په سروس کې دونیسک سین لپاسا پلونه الوزولی چې یوکرين د پوز مخه ونیسي چې په سایور دونیسک سیمه کې خلکو تم راستې رسي. په ټی وی خبر شو خپل پیغام کې سریګيري ویلی چې د یوکرين پوز په یاد خار کې خپل ځایونه په کنټرول کې ساتلی او د یو شمیر نورو ځایونو نه د روس پوز په شاتم بولې دي. بلخ د یوکرين داخله وزیر ویلی دی چې د هیواد استخباراتي ادارې په اوزوستل پولادي کارخانه کې د نیول شو یوکرانی اسکارو سره په رابطه کې دي او حکومت یې پوره هڅه کوي چې په محفوظ توګه یې راخوشي کړي. یاد دی وی چې د روس په اوسپوسونو یوکرانی اسکار د دغه ځای څخه نیولې وو. د مای په میاشت کې روس ویلی وو چې نږدې 2000 یوکرانی اسکار په ماریفول په دغه سیمه کې تسلیم شوی وو کوم چې په مورچو او سرنګونو کې پټ پاتې وو. که څه هم یوکرين د خپل دغه اسکارو رهایی غواړي خو روس ویلی دی چې ځنې ګیر اسکار به عدالت ته وړاندې کوي. ماسکو د هم ویلی دی چې نیول شوی یوکراني پوځیان به د نړیوال قانون لاندې ساتل کیږي.
د وایس اف امریکا دی وریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک ټوئیټر انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
درنو اردوونکو السلام علیکم. دا وایس اف امریکا دی وته زمو جاه جواد خبرونه واوریدل. اوس هم راځو د مهمو راپورونو په لور. د پاکستان حکومت له تاریخ طالبان پاکستان سره خبري په رسمي ډول مدلي او د ټي ټي پي له خوا د دزبندۍ غزولو هرکله کړي. خو بلورته پښتون سیاستوالو په دغه مذاکراتو پښتنه راپورته کړي چې په دغه خبرو پارلمان په اعتماد کې نه دی اخیستل شوی نو دا جرګه چا جوړه کړې ده. په دې اړه نور حال د ارشد مومن په دې رپورت کې اوري.
د دغه خبرو پاړه د اطلاعاتو مرکزی وزیر مریم اورنګزیب پرون د جمعې په ورځ اسلام آباد کې وی خبري غونډې په محل ویلو. د کال 2020 د اکتوبر په میاشت کې د خبري پیل شوې وي. د خبري په حکومتي کچه روان دي. د افغانستان حکومت یې سہولت کاری کوي. په دې کې د حکومت او د پوز استازي شامل دي. هغه ویل یو خبر پانه راغلی چې دزبندي پکې غزول شوې ده. موږ په حکومتي کچه هرکلی کوو. دا ټول خبره د عین په دایره کې کیږي او کله چې دا خبره پات ورسی حکومت په منځوري ورکي چې جرګه څه خبروم کوي د پارلمان او حکومت په منځوري سره به کیږي
او جب به یې ټاکس کنکلود هونګي تو وو ګورنمنت کې اپروول سه هونګي.
مریم اورنګزیب دغه خبره په لاسه حل کې کړي چې د چړشمبه په ورځ د قبایلی زلو ملکن ډیویژن نږدې 50 کسیزه جرګه کابل ته د ټي ټي پی سره د خبرو لپاره تلوا او پرون بیرته راستنه شوې ده. خو د ټي ټي پی سره مذاکراتو ته سیاسي خبرګون هم مخې ته راغلي. د عوامي نېشنل ګوند د خبر پښتونخوا مشر ایمل ولی خان ویلي دوی په مذاکراتو نظر ساتي او چې څه فیصله راځي عوامي نېشنل ګوند به پر خپل تګلارې وړاندې کوي.
موږ د امن لپاره هر څه کولو ته تیار یو. خدا خبره دې واضح هي چې موږ د خپل خويندو د خپل مندو د خپل ظلمو رونو د خپل د پټکو د مشرانو د خپل ګلالو بچو قاتلان معاف کولو او بخلو ته کتن نه یو تیار. موږ چرندا خبره
د ملي جمهوریت غورځنګ مشر او د قومي اسمبلی غړي محسن داول دی وتول په دغه مذاکراتو مسلور 15 ورځې وړاندې په پارلیمان کې سوال راپورته کو نو هیڅ جواب نه راکاو. زه په دې خبره پویم چې په غټه کې خلک په دې نو خبر
دا ما غزړه فارمولا بیا اپلای کیږي چې خبره څوک بل څوک کوي بیا دي ته وایي شپ او ستا سو اون کوي. نو دا انتهایی نه مناسبه خبره ده. په دې طریقو سره سیاسي عمل مخکې تللی نشي او هر یو سیاسي عمل چې په دغه شان د طریقې سره دي چې پارلیمنت په اعتماد کې نه اخیسته شوی او په تور شپه کې فیصله کیږي نو دغه نقصان زیات وی او فائدې نه وي.
اپراسیاب خطک د مریم اورنګزیب خبرو ته په ټویټر لیکلی د طالبانو سره تش په نوم مذاکرات د کال 2014 د نېشنل اکشن پلان ښکارا سرغړونه ده. په بل ملک کې د لقانون ترهګر تنظیم سره په آئینی بدلونونو د مذاکراتو پالیسی کله څنګه او چا جوړه کړې ده، جرګه چا جوړه کړې، یا د معمول تر مخه عمل وړومبه او منځوري روسته خستل شوې ده. د طالبانو سرچینو دی وته ویلي د دوی په نظر دا جرګه به اختیار و او دوی د حق مذاکراتو د نتیجې په تمه دي، کوم چې د پاکستان د پوز سره روان دي. خو د پاکستان پوز تر اوسه په رسمي ډول دا نه ده تایید کړي چې ګینې دوی د طالبانو سره مذاکرات کوي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com، ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
افغانستان سره د ډیورنډ کرخه ته چیرمه د خیبر پختونخوا قبایلی ضلع شمالي وزیرستان کې بیا د پاکستان پاوز په یو پوسټه وسلوال بریټ شوی چې پکې یو عسكر وژل شوی دی. د بریټ په داسې حال کې شوی چې د پاکستان حکومت او تحریک طالبان ترمنځ خبري روانې دي. په دې اړه نور حال د عدنان بیٹنی په راپور کې اوري.
د پاکستان پوز په نا وخت ویلي وسلوال د شمالي وزیرستان منګړتۍ سیمه کې امنیتي عسکرو په پوسټه بریټ کړی چې پکښې یو عسكر وژل شوی. دا بریټ په شمالي وزیرستان کې په داسې حال کې شوی چې د پاکستان حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ خبرې هم راغلي دي. منګړتۍ د شمالي وزیرستان مرکز میران شاه څخه نږدې 80 کیلومتره لرې سویل ویدیز سیمه ده چې پولې افغانستان سره هم لګېدلې دي. د پوز په بیان کې ویل شوی پوز لخوا هم د وسلوالو د بریټ ته کلک ځواب ویل شوی. خو پنځه کې د پاکستان پوز یو عسكر دیش کلن سپاهي عمران خان وژل شوی چې تړاوي د بلوچستان ظفر آباد سیمه سره وو. د پوز په بیان کې د وسلوالو ته اوښته تاوان نه دی اشکار کړی شوی، خو په علاقې کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو کولو ویلې دي. تر دې مهاله دغه پیښې زمواري څا په غاړه نه ده اخستې. تیر ورځ هم د پاکستان پوز د شمالي وزیرستان پر داخیل سیمه کې په یو وسلوال برید کې د یو عسكر وژل تایید کړی وو. په شمالي وزیرستان کې د بریدونو په داسې حال کې شوی چې پاکستانی طالبانو د پنځبه په ورځ ویل چې د افغان طالبانو په قربتوبې د پاکستانی قبایلی مشرانو له یو پلاوی سره د ورځنۍ خبرې اترې کړې دي. او د دوه خبرو وروسته ویل شوی تحریک طالبان پاکستان د بل اعلامیه پورې به ډزبند دی. د پاکستان حکومت د تحریک طالبان پاکستان سره خبرې کول تایید کړي او د اطلاعاتو مرکزی وزیر مریم اورنګزیب ویل دا ټوله خبره د عین په دایره کې کیږي او کله چې دا خبره پای ته رسي حکومت به منځوري ورکه وي. ځینې راپورټونه وایي د خبرو پر مهال پاکستانی حکومت د طالبانو وسلوالو په درزونه پلویان خوشی کړي. سپکشي د سوات طالبانو مهم مشران مسلم خان او محمود خان هم شامل دي. د زرګي ایوغړی اخونزاده چټان وایي صف امریکا ډیوا ته ویلي د دوی جرګه غیر سرکاري و. خود پېښور د کور کمانډر او د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI په خوانی مشر لیفټنن جنرال فیض حمید په خوښه او خواهش جوړه شوی و. کڅوړم د پاکستان د اطلاعاتو مرکزی وزیر ویلي چې تحریک طالبان پاکستان سره خبرې تیر کال د اکتوبر د میاشتې نه پیل شوې، خو تیر کال د اگست په میاشت کې په افغانستان کې طالبان په واقع دراتلو وروسته د افغانستان سره په پوله پرتو قبایلی علاقو او خیبر پښتونخوا صوبه کې وسلوالو بریدونه سیوا شوی وو. او د خبره د پاکستان پوز هم نه لیوه او د پاکستان په امنیتي ادارو د زیاتره بریدونو ذمہ‌واري تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخستې وي. په اسلام آباد کې د پاکستان انسټیټیوټ اف کانفلیکټ اینڈ سکیورټی سټډیز د شمیرو تر مخه د روان کال 2023 په لومړۍ څلور میاشتو کې د ترهګرو فعالیتونه سیوا شوی او په دې دوران کې ترهګرې ونوي پېښې رامنځته شوې. سپکشي ګنشمیر امنیتي عسكر عام وګړي او وسلوال وژل شوی دي. د یاد ادارې تر مخه تر هغه په دې و نوي پېښو کې د امنیتي ځواکونو په ګډون 404 اوی عام وګړي او وسلوال وژل شوی او نور 422 کسان ژوبل شوی دي. او د پاکستان پوز د اپریل په 14 ویلي وو چې د روان کال په لومړۍ درې میاشتو کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې 128 وسلوال وژل شوی او 200 نور نیول شوی. د پاکستان پوز په دې وسلوالو بریدونه کې نږدې 100 نه زیات امنیتي عسکرو وژل هم تایید کړی دي. عدنان بیٹنای، دیوا، شمالي وزیرستان.
د پاکستان حکومت د سرکاري افسرانو د ګمارنې او ترقی په اړه د پلټنو ذمہواری د هیواد خوفیه اداري ایزایت سپارل شوې ده. د اسټابلیشمنت ډیویژن لخوا جاری شوی نوټیفیکیشن کې ویل شوی چې په داسې کولو سره وزیر اعظم شهباز شریف ایزایت ته د ځانګړي چاڼیز ایجنسی حیثیت ورکړي. سیاستوال او چیړونکي په دې اړه څه خبرګون لري؟ تفصیل یې له اسلام آباد نه داشد حسین په دې رپورټ کې اوري.
رسپانډان په خپل رپورت کې وایي چې حکومت د دې فیصلې د لارې یو داسې روایت ته قانوني تحفظ ورکړي چې لمخ کې موجود وو او عمل پې کېدو، خدا په باضابطه ډول د پروتوکول برخه نه و جوړ کړی شوی. د فیصلې تخپل عکس العمل کې د مسلم لیگ نون ګوند په پخوانی حکومت کې د اطلاعاتو وزیر او د ګوند مشر نواز شریف ته نږدې سیاستمدار پرویز رشید په یو ټویټ کې ویلي چې د سیویلین افسرانو د چانبین فریضه ایسای تسپارل کېږي، نو بیا ایسای هم د سیویلین انتظامی لاندې راوستل او پارلیمان ته جواب دی کېدل پکار دی. د اسټابلیشمنت ډیویژن لخوا د جاری کړی شوی نوټیفیکیشن تر مخه د سیول سروینټ اکټ کال 1903 او یم د 15مې ماده لاندې وزیر اعظم د ترلاسه اختیاراتو په کارولو سره ایسای ته د ټولو سرکاري افسرانو د تصدیق او د هغوی د چانبین اختیار ورکړي. د پاکستان د فوج پخوانی افسر لیفټیننټ جنرال لټا تلت مسعود په دې اړه وایس اف امریکا ډیوته وای ایسای د سیویلین افسرانو چانبین له پخوانه کوي، خود حق تعلق هم د پوزی چارو سره وو.
اگر ہماری پارلیمنٹ مضبوط ہو، جمہوریت مضبوط ہو، تو پھر تمام اداروں کی جو ہے
ہغوائی پا پاکستان کے د ټولو سرکاری ادارو او افسرانو سره حساب کتاب نکیږي. خو کو پارلیمان او جمہوریت مضبوط شي، نو بیا د ایس ای په ګډون په ټولو نظر ساتل کی دی شي او سره د کړو کارونو حساب کتاب هم کی دی شي. ورسپانه دان د اسټابلیشمنت ډیویژن د یو پخوانی سیکرټری دخلی لیکلی چې وزیر اعظم سره دا اختیار شته، خو خبر داوا چې اسټابلیشمنت ډیویژن د تقرر ترقه او تبادله په قواعدو کې د ترمیم لپاره یو قانوني ریګولیټری آرڈر جاری کړی وی. دغه پخوانی سیکرټری وای په قاعده کې د ترمیم نه کولو پورې به دا نوټیفیکیشن هیڅ قانوني حیثیت ونه لري. پښتون سیاستمدار او د بشري حقوقو وتل فعال افراسیاب خټک وایس اف امریکا ډیو ته وای پاکستان کې دا یو لوی ستونزه ده چې په ظاهر خو انتخابات کیږي او جمهوریت حکومتونه جوړیږي، ولې اصل اختیار د فوز په لاسونو کې وی.
تاسو ګورئ سرکاري افسرانو مقررولو اختیار چې وی دا چیف ایگزیکټیو یا د انتظامی چکم سربراوی مملکت کې یعنی چې هغه وزیر اعظم په پاکستان کې دا هغه وی یا دا هغه دفتر یا بیا دا هغه اسټابلیشمنت یو بیک ماده دی د پاره سرکاري چې هغه د افسرانو ټاکلو او کتنې او چیرنې کوي، مګر دا چې دا اوس بیا یو جاسوسي ادارې ته اختیار ورکول شي، دا زما په خیال کې د سیول واکمنۍ نور کمزوري کولو طرف ته یو ګام دی.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف دا فیصله په داسې وخت کې کړی چې حکومت د جمعې پر ورځ په دې ختمیدونکي مالی کال کې د فوز په بجټ کې شپږ فیصدی اضافه کړي، او مطبوعاتي راپورونه وایي چې د اقتصادي رابطه کاري د کمیټې په غونډه کې د دفاعي بجټ حجم 1.5 ټریلیون روپو ته رسول شوی چې داسې د وسله بند ځواکونو ضرورتونه پوره کړي شي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. دا ویب پاڼه پته ده voa.divanews.com. ټویټر @voadiva.
د نړۍ د هیوادونو د اقتصاد سیړنیز اداره موډیز وایي د پاکستان اقتصادي وضع اندازه د مثبت نه منفي ته راکمه شوې او اقتصاد پوهان په ملکی کچه تیر او موجوده حکومت دی ذمہوار ګڼي، ځکه چې د سیاسي عدم استحکام لامل په وخت اقتصادي فیصلې نه کیږي او د سیاسي ګوندونو لخوا په اقتصاد هم سیاست کیږي. خو اقتصاد پوهان وایي باید چې اقتصاد د سیاست څخه جلا وساتل شي او د اوږدې مودې اقتصادي پالیسیو ته په عین کې ځای ورکړل شي. په دې اړه نور حال د ریاض حسین په ریپورت کې اوري.
د نړیوال هیوادونو د اقتصاد سیړنیز اداره موډیز په خپل ریپورت کې وایي د پاکستان د اقتصادي وضع اندازه د مثبت نه منفي تر کمه شوې، د بهرنۍ قرضو لپاره خطرې زیاتې شوې، په بهرنۍ او دننه اکاونټونو فشار زیات دی، او د سیاسي بې یقیني له وجې د پاکستانی ادارو او واکمنې د کمزورتیا له امله خطرې زیاتې دي چې آیا پاکستان به د نړیوالې مالیاتي ادارې څخه د پور پروګرام سره ورسېږي او کنه. په دې حق له د اقتصاد ماهر مهتاب حیدر وی وی ډیو ته وایي په پاکستان افغانستان کې تیر شوی حکومت اول د دې ذموار دی چې په نړیواله کچه یو کوم داسې هیواد نشته چې ګران تیل اخلي او ارزانه خرڅ کړي. دا د تحریک انصاف یو سیاسي فیصله وه او بیا په موجوده حکومت د ذمواري پریوزي چې دوی په وخت فیصله و نکړه. دوی وایي بنیادی غلطی د هغه حکومت دا چې د مالیاتی ادارې څخه د لوزنامې باوجود یې په تیلو او بجلی رعایتونه ورکړل، او کله چې اتحادی حکومت جوړ شو نو دوه میاشتې په دې سوچ کې وو چې هسینا بیا ټول ټاکنو طرف ته لاړ شو، او دا وخت د ادارو په ضمانتونو اخستو کې ولګېدو. او ټول سیاسي ګوندونه د دې ذموار دي چې د خپل سیاسي ګټو دپاره یې ملکی اقتصاد د خطرو سره مخ کړي. موډیز په خپل رپورټ کې وایي راتلونکي مالی کال کې به د ګرانې له امله د پاکستان کرنټ اکاؤنټ د فشار لاندې دیوی، او روان مالی کال د جولای نه تر اپریل پورې کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 10.5 ارب ڈالر تر رسیدلی، چې له عملی ملکی زر مبادله ذخیره په تیزی سره کمیږي. د پاکستان مرکزی بینک وایي د بینک غیر ملکی زر مبادله ذخیره 9.5 ارب ڈالر تر راکوزه شوه، او د موډیز په وینا د دو میاشتو د درآمداتو برابر ده. د اقتصاد ماهر فدوسین وایي په پاکستان کې همیش اقتصاد د سیاست ښکار شوه او په اقتصادي پالیسو کې یو والی نشتا. دی وایي په سیاست کې د ادارو لخوا ګوتې وهل کیږي او سیاسي او جمهوری حکومتونه خپل وخت نه پوره کوي چې لوجه په پاکستان کې سیاسي استحکام ناراضي، او د اوږدې مودې د اقتصادي پالیسو د نشوالي لوجه دلته پانګونې نه کیږي. تیر ورځ د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په بونیر ضلع کې دعوه کړې وه چې هغوی ملکی اقتصاد استحکام ته بوتلی وو، او موډیز ویلي دي چې په موجوده حکومت کې اقتصاد د مثبت نه منفي ته راغلی. خو د دې وړاندې د خزانه وزیر مفتاح اسماعیل ویلي وو د تیر حکومت د غلطو پالیسیو له وجې اقتصاد دیوالیه کېدو ته روان دی. د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان نن په خپل اداریه کې وایي حکومت د تیلو بیې 20%، بجلی 20%، او ګیس 15% ګران کړي، او په ملکی کچا ګرانی د وړاندې نه زیاته ده. خو دا هم یو حقیقت دی چې ملکی اقتصاد اوس په نیغه لار روان شو، او امید څرګندېږي د مالیاتي ادارې سره د 6 ارب ڈالر د پور پروګرام بحال شي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiva.
بلوچستان ایالت کې د روانې ګرانۍ اغیزې پر انساني ځان ساتونکو درملو باندې هم پریوتې. په چوان سرحدي ښار کې د درملتونونو یا میډیکل سټورونو مالکان وایي چې یو قیمتونه لوړ شوي، او دوهم دا وخت ځینې دوایانې کمې شوي. دوی زیاتوي د چمن لارې افغانستان ته هم د ځینو درملو قاچاق روان دی، خو حکومتي چارواکي دا قاچاق نه مني. نعمت الله سرحدي پر یو راپور استولای.
په پاکستان کې د خوراکي توکو قیمتونه لوړېدو په مخ روان دي، سورستر ابلي اثرات نور زیاتېږي. خو د دوایانو د درمل د کاروبار سره وابسته خلک وایي چې دوایانو قیمتونه هم ډېر زیات جګ شوي دي. سپتیر اونې کې د مختلفو دوایانو په قیمتونو کې د 30% پورې اضافه شوی ده. دلته په چمن سره د شهر د یو میډیکل سټور مالک زابط خان وایي چې یو خو دوایانو قیمتونه لوړ شوي دي، دویم مختلفو دوایانو په مارکیټ کې کمی مخته راغلي دي. چې د په وینا وجه په لوی کچه افغانستان ته سمګلینګ دی. ډېر
دوایي په پاکستان کې اس دی پبلک د غیرت جوړ کړی دی. اوس په پاکستان کې ا کمپنی والا پاکستان اس پر کولای دی، هغه د راوړی افغانستان ته استي فلص پوشي مثال په شل پی خرسي د شلو غیر په دیش پی. اول شی چې په نړی دی تقریبا د 2 کال کیږي د 15 پوشي قیمت للی دی ودی شو پته خلک چې راځي وګوري وې د 15 پوشي په دیش پی. کمپنی والا ته چې وای چې ولې نه راځه، هغه د بکس تر واسي ګر د ټول مان چې دی پبلک خرسي د 200 پوشي په 1500 د 1500 شی چې دی د 200 پر رسیدل.
خود چمن پر پل دند تر سره کوون کې پاکستانی کستم چارواکي دا خبره نه مني. دوی وایي چې افغانستان ته د پاکستانی دوايانو پر ایکسپورت باندې بندیز نشته، نو ولې به بیا د پاکستان څخه د دوايانو کاچا کیږي؟ د دوی په وینا پر پاکستانی دوايانو افغانستان ته وړلو باندې افغان طالبانو بندیز لګولې دي. شاید د دې وجه پر پټو لار افغانستان ته سمګلینګ کیږي، چې بیا دغه دوايانې په افغانستان په بازو سیمو کې په پټه او په ګرانه بای خرڅیږي. خود دوايانو د یو جنسي مالک محمد عمر وایي چې دا وخت انساني ځان ساتونکي دوايانو په قیمتونو کې ډیره زیاته
باور وکړه. مطلب مخکې کم جان مطلب په میډیسن کې پورته کړل دي، چې مطلب د ایشان استه چې مطلب د 200 په شي 300 په تکلل دي. دا عام خاص مطلب ډیر شان چې هغه نسبا شارت دي، د دوا او ډیر شارټیج روان دي. نو دغه سمونه مجرم ډیر پریشان دي، مطلب اصل کومه مطلب پر عوامه د دې تاثیر لیدلې دي. چار غریب راسته خبره کوي، مطلب څونه ګرانې د پلان کې څونه ګران سوې دا دونه ګران سوې دي.
د روپی ارزښت د ډالر په مقابله کې تر غورځېدو له وجې مخکې ملټی نېشنل کمپنیانو د دوايانو په نرخونو کې اضافه کړې ده. خو اوس د تیلو بای لوړسې خوراکي توکي ګران سول، د دې اثرات په پاکستاني دوايانو هم ولوېدل او قیمتونه لوړ سول. خو حکومت دغه قیمتونه قابو کولو لپاره تر اوسه اقدامات نه دي کړي. په بلوچستان ایالت کې د دوايانو د کاروبار سره وابسته خلک وایي چې پر روان شپو کې د دوايانو په قیمتونو کې نور هم زیاتوالی راسي. نعمت الله سرحدي، وی او ای ډیوا، چمن.
د خیبر پښتونخوا په ډیرو سیمو کې د پولیو کیسونه مخې ته راغلي دي. خپلو کتونکو ته دغه خواص کو چې د دروغو په افواګانو کې مرزي دغه ویکسین د پولیو چې کم دي دا بيخي به ضرر دي. د صحت د نړیواله ادارې او د قامي ادارې نه تصدیق شوی دي. تاسو کولای شئ چې خپل د 15 کال کم ماشومان ته دغه ویکسین وکي او د ټولمري مرز نه خپل ماشومان بچو ساتي.
په بلوچستان کې کاروباري خلک وایي چې د تیلو د بایولو لړیدو سره د سایکلونو اخیستونکو شمیر زیات شوی دی، خو خلک یې د اخیستلو توان نه لري. تفصیل له کوټې څخه د حمید سمسور په راپور کې اوري.
45 کلن سید محمد ندیم د ضلع کل عبدالله له میزی اډې څخه راغلی دی. د کوټ ښار د سایکلانو د مارکیټ په سراپه بازار کې د سایکلو دوکانونه ګوري، غواړي چې د خپلو ماشومانو لپاره سایکل واخلي. سید محمد ندیم وایي چې د خپلو اړتیاو د پرکولو لپاره اوس سایکل ډیر لازمی ګرځېدلی دی. د دې په خبره ولې چې د پېټرول بې اوس ډیر زیات شوی دی، دوی د کرایو د ورکولو وسنه لري.
سایکل خو خامخا خو بچان دي سکول دي، بچان بغیر سکول خو نه سي رسیدلی. لیر لیر سکول کې داخلي کړی دي، نو دغه سایکل دغه د لپاره به رسو. پېټرول ګور 300 ته ورسي، 250 ته ولاړ شي، اوس خو 210 په لیټر، 3 لیټر 2 لیټر خو چې دره راځي دي کا لګي سکوټر د موټر د ګاډي ادار څه ګرځي بازار دي.
محمد صادق بیا لټیرو پنځل سکلوزخه د سند جک مابات سیمه له کوټه څخه سایکلان وړي، وی چې د موجوده ګرانی له سبب زخه اوس د دوی کاروبار په ټپه درېدلې دي.
نو زه بخپل د جک مابات راغلم د سایکلانو د پاره وز سایکلانو وسنه لرم سایکلان واخم. موږم د جک مابات شل 15 سایکل به ول وزم یو په وسنه دی پر شیو بوس ګرانی ډیره زیات اسوله. غریب توپ سوروره پیسې نسته، پوسې دغه سره پیسې درک نسته. غریب سایکل لا د سایکل وسله وسنه لري.
عبدالرزاق د سایکلانو کاروبار کوي، وی چې د موجوده ګرانی له سبب زخه د دوی پر کاروبار باندې ډیر منفي اغیز شوی دی.
اخستانګ ډیر شوی دی وس دا د بشرور په بارک څو ډیر ګران شوی دی. و خلک راځي خو ګرد د غیر روان سایکلان ستنه د خلکو په جوک پیسې نست ګران دي. ګران دي وچ ګران دي دونه زیاته سوله سبیل کول د غریب سړی د وسو د سایکل موات.
دکانداران وی چې په تیر وختو کې بدلته د پاکستان خپل جوړ سوی سوراب سایکلان هم په بازار کې تر لاسه کېدل، خو اوس هغه کمپنۍ تړل سوی ده. اوس د زیات شمیر له جاپان او له چینا څخه سایکلان راځي چې د دوی بیا له 4000 روپۍ څخه بیا تر 1.5 لک روپۍ پورې ده. حمید سمسور، وی او ای ډیوا کوټان.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiwa.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے.
السلام علیکم ګران اوریدونکو، د وایس اف امریکا ډیو رادیو د نن د خالي ورځ د کال 2022 جون د میاشتې 24 منېټه ده. په دې یو ساته خبری خبرونه کې درته ځو شپه من هر کله وایم لاندې کوم مهم خبرونه او څرټکی. د پاکستان مرکزی حکومت په لومړي وار د تحریک طالبان پاکستان سره د خبرو پخلی کړي او د یادی وسلواله ډلې لخوا د ډزبندۍ د اعلان هر کله کړي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په سرکاري چوکیو د ټاکنې او یاد کوم سرکاري نوکر په عہده کې د ترقی کولو نه وړاندې د دوی د چانبین کولو رسمي اختیار ملک استخباراتي ادارې آی سی ته ورکړي. خو د وزیر اعظم په دغه ګام سختې نیوکې شوي او د لوهانسک گورنر ویلي د روس پوز په سروس کې دونیتسک سین لپاسه پلونه الوزولي چې یوکراین د پوز مخه ونیسي، کوم چې په سایور دونیتسک سیمه کې خلکو ته مرسته رسي. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان مرکزی حکومت په لومړي وار د تحریک طالبان پاکستان سره د خبرو پخلی کړي او د یادی وسلواله ډلې لخوا د ډزبندۍ د اعلان هرکلی کړي. دا په داسې حال چې پرون نبل ورځ تحریک طالبان پاکستان د قبایلي مشرانو د جرګې سره د ناستې وروسته د ډزبندۍ د غزولو اعلان کړي. د دوړو ترمنځ د خبرو د تیرو څو ورځو راهیسې دوام لري، خو لا تر اوسه کوم حکومتي چارواکي یې پخلی نه و کړي. د پاکستان د اطلاعاتو مرکزی وزیر مریم اورنګزیب په یو جاری شوی بیان کې ویلي د تحریک طالبان سره خبرې د حکومتي کچې روانې دي او د خبرې په کال 2021 کې شروع شوې دي. د پخله کړي چې افغان طالبان د خبرو درمګړتوب کوي. د ویلي دي چې د پاکستان سرکاري او پوځي چارواکي د پاکستانی اړخ نمندګي کوي. د ډزبندۍ په بدل د پاکستان ادارو یو شمیر نیول شوی د تحریک طالبان پاکستان غړي لبند خوشی کړي دي او پر ضد یې مقدمه ختمه کړي شوی. خو په دې اړه باندې حکومت څنډي ویلي د دې وړاندې داسې راپورونه وو چې ګڼې تحریکی طالبان پاکستان د قبایلی سیمو په پښتونخوا صوبه کې د ورګډې دوه واپسې غواړي او د دغه سره سم یو شمیر نور شرطونه هم یې وړاندې کړي دي. خو پاکستان ورته د وسلې کې خودو ویلي. یاد دی وی چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون د مشال لړیو سره خبرو کې ویلي وو چې پښتون قوم ته د ضمانت ورکړي شي چې ک تحریکی طالبان پاکستان قبایلی سیمو ته بیرته راوستل کیږي، نو که چېرې هغوی لوزنامه ماتي د سیمه عام خلک به په پوزي اپریشنو کې یو وار بیا نزورول کیږي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په سرکاري چوکیو د ټاکنې او یاد کوم سرکاري نوکر په وعده کې د ترقی کولو نه وړاندې د دوی د چانبین کولو رسمي اختیار د ملک استخباراتي ادارې آی اس آی ته ورکړی دی. خو د وزیر اعظم په دغه ګام سخت نیوکې شوې. د جون په 2 منټه د اسټابلیشمنت ډیویژن په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوې چې د پاکستان وزیر اعظم استخباراتي ادارې آی اس آی ته د تفتیش ځانګړی اختیار ورکړي چې د عامه دفتر د سرکاري افسرانو پبلک افیس هولډر د ګمارلو په خاصو څوکیو لګولو او بیا د ترقی لپاره د دوی تصدیق او معلومات وکړي. په اعلامیه کې ویل شوی دی چې وزیر اعظم ته دغه اختیار په عین کې ترلاسه دی، کوم چې هغه کارولې او آی اس آی ته یې دغه دنده ورسپارلې ده. ډان او رسپانی په خپل یو خبر کې د اسټابلیشمنت ډیویژن د چارواکي د نوم نخ کار کولو په شرط باندې ویلي چې آی اس آی او بل استخباراتي ادارې انټیلیجنس بیورو با وړاندې هم دغه ډول راپورونه ورکول. خو هغه ویلي دی چې اوس وزیر اعظم دغه اختیار ورکو نو آی اس آی ته قانوني تحفظ تر لاسه شه. هغه ویلي دي چې دغه راپورونه به اوس په عدالتونو کې د جایز قانوني اسناد په توګه باندې هم کارول کیږي. د وزیر اعظم لخوا آی اس آی ته په اختیار ورکولو په ټولنیز رسانه یو باندې سخت نیوکه شوې دي. د ملګرو ملتونو د ماهرانو تازه جاری شوی راپور وایي چې د داعش لخوا مزاحمت افغانستان کې طالبانو ته لوی چیلنج دی او په هیواد د کنټرول لپاره یې القاعده سره نږدې اړیکې پر ځای ساتلي. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا ته جمع کړی شوی راپور کې ماهرانو ویلي د موسم په خکېدو امکان شته چې د داعش او مزاحمتکارو لخوا طالبانو پر ضد جګړه تیزه شي، خو یاد راپور کې دا هم ویل شوی چې دوی وغواړي نو هم به د کال 2023 نو وړاندې القاعده او یا داعش ونه توانیږي چې په نړیوال کچ باندې کوم ترخګر برید وکړي. راپور وایي چې د داعش، القاعده او نور ترخګرو ډلو سره په افغان خوره موجودیا گاونډي هیوادونه او په نړیوال کچ اندېخنې سیوا شوې دي. راپور وایي چې تیر کال د اگست په میاشت کې د طالبانو وخت دراتلو وروسته دوی د اهلیت پر ځای خپل تابعدار او مشرولې په اساس عہدې ورکړی دی او یو څلويخ د کابینې غړي او ستر مشران یې چې کوم ټاکلي هغه د ملګرو ملتونو په تور پیریس کې شامل دي. راپور وایي چې د کنټرول مضبوطولو لپاره طالبان په نړیوال کچ د خپل حکومت پیژندنه غواړي. د نړیوال اقتصادي نظام تر رسیدل او په هیواد کې اقتصادي او بشري بحران لپاره مرستې اخستل غواړي. د لوهانسک گورنر ویلی دی چې د روس پوز په سروس کې دونیسک سین لپاسا پلونه الوزولی چې یوکرين د پوز مخه ونیسي چې په سایور دونیسک سیمه کې خلکو تم راسته رسي. په ټی وی خبر شو خپل پیغام کې سریګیری ویلی چې د یوکرين پوز په یاد خار کې خپل ځایونه په کنټرول کې ساتلی او د یو شمیر نورو ځایونو نه د روس پوز په شاتم بولې دي. بلخ د یوکرين داخله وزیر ویلی دی چې د هیواد استخباراتي ادارې په اوزوستل پولادي کارخانه کې د نیول شو یوکرانی اسکارو سره په رابطه کې دي او حکومت یې پوره هڅه کوي چې په محفوظ توګه یې راخوشي کړي. یاد دی وی چې د روس پوز په سونو یوکرانی اسکار د دغه ځای څخه نیولې وو. د مای په میاشت کې روس ویلی وو چې نږدې 2000 یوکرانی اسکار په ماریفول په دغه سیمه کې تسلیم شوی وو، کوم چې په مورچو او سرنګونو کې پټ پاتې وو. که څه هم یوکرين د خپل دغه عسکرو رهایی غواړي، خو روس ویلي دی چې ځنې ګیر عسکر به عدالت ته وړاندې کوي. ماسکو د هم ویلي دی چې نیول شوی یوکرايني پوځیان به د نړیوال قانون لاندې ساتل کیږي.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
رنورونکو دا وایس اف امریکا دی ودا د اوکرين چارواکو ویلي دي چې د روس د ځواکونو نه یې د سیوردونیسک زني سیمي بیرته ولیدي او د امریکا او اروپا لخوا اوکرين ته نوې وسلې ورکول کیږي. روس په اوکرين کې د پرمختګ دعوا کړی ده. تفصيل د ارباب محمود علي په ریپورت کې.
د رائټرز خبري ادارې تر مخه د جمعې پر ورځ ناوخته په قومي ټلویزیون د لوهانسک د مشرقي سیمو مشر سره غېده ویلي دي چې اوکرين ځواکونو د خار نیولې شوی 40% علاقې بیرته نیولې ده. غېده ویلي دي چې وړاندې حالات خنغو او روس تر 80% پورې علاقې نیولې واخو اوس دوی روس بیرته په شا دي کړې دي. د روس د دفاع وزارت بیان ایګور کوروشنکو د اودیسا نه بهر د خارجي اجرتي ځواکونو د مرکز او په سمي سیمه کې د توپخانه تبا کولو دعوی کړی دي. کوروشنکو دا هم ویلي دي چې د اوکرين یو شمیر پوځي ګاډي او نور سامان یې تبا کړی دي. د کرملن وایان دیمیتری پیسکوف د جمعې پر ورځ ویلي دي چې دوی د اوکرين په مشرقي سیمه کې د بدن خوخو د ولکې لاندې علاقو کې د عامو خلکو د تحفظ بنیادی مقصد کې کامیاب شوي دي. ازیاته کړی ده چې روسي ځواکونو د اوکرين ځینې علاقې آزاد کړي دي او تر د مقصد پوره کېدل پورې به په اوکرين کې خصوصي پوځي عملیات دوام ولري. امریکا او برتانیې اوکرين ته د میزایلو جدید نظام د ورکولو چمنې کړې دي. د اوکرين د دفاع وزارت د جمعې پورز ویل دي چې ځواکونه یې د دې جدید وسلو د استعمال تربیت په یورپ کې شروع کړې ده. د جمعې پورز په خپل وینا کې د اوکرين ولسمشر ولادومایر زيلنسکي ویل دي چې دوی د اوکرين تر اوسه دفاع کړې ده او دوی به بری بیا ومومي. د جمعې پورز په اوکرين د روس د يرغل د سلو ورځو په پوره کېدو د ملګرو ملتونو مشر انټانیو ګوتيريس په یو بیان کې ویلي دي چې د شخړې له امله په زرګونو خلک ژوند له لاسه ورکړی دی، په ملیونونو خلک بے کوره شوی دي، لوی تباهي رامخې ته شوې ده، د بشري حقوقو سرغړونې شوې دي او په نړیواله کچه یې ګراني او د خوراکي توکو کمی رامخې ته کړې ده. ګوتيريس ویلي دي چې څومره هم زر کېدل شي د شخړې فریقین دي د سفارتي حل زلو د لارې د حالاتو د ښه کولو ګامونه پورته کړي، کوم چې نه یوازې د دوی بلکې د نړۍ په ګټه دي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې تر مخه د روس صدر ولادیمیر پوتین په نړۍ کې د خوراکي توکو د ستونزو رامخته کېدو علت په روس د اروپا بندیزونه بللي. اوکرین ډیر غنم او جوار پیدا کوي او په نړیواله توګه په دې کې د دوی ډیره غټه برخه ده. ای پی خبری اداره وای په کال 2013 او 2020 کې افریقایي هیوادونو د روس او اوکرین نه د خپل ضرورت 30% غنم اخستی دي. ای پی خبری اداره لیکي چې اوکرین او د ائتلافیان تور لګوي چې روس د اوکرین غنم بهر ملکونو ته د لیږلو نه منع کوي. د نیویارک ټایمز اخبار تر مخه د ملګرو ملتونو د ترقیاتي پروګرام په رپورټ کې ویلي شوی دی چې زیاتره په خاریزو سیمو کې اوکرین د 1,20,000 نه زیات چاودیدونکو آلات لري کړی دي. ارباب محمود علی، وایس آف امریکا، دیوا، واشنگتن.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
افغانستان د نورستان ولایت ځای خلک وای چې نورګرام ولسوالۍ په ځنګلونو کې لګیدلې اور اوس هم روان دی. دوی وای چې د اور کابو کول یې د وسنه بهر دی. د نورستان سوداګر وای چې د اور لګیدو سره یې کاروبار لګوه سره مخ شوی ځکه چې د سیمې زیاتره خلک د جلغوزو او مرخېړیو کاروبار کوي او د دې میوه ګڼ شمیر ونی بوټي په اور کې سوځیدلې دي او لا هم سوځيږي. د طالبان حکومت د نورستان ولایت په ځنګلونو کې د لګیدلې اور په کابو کولو او پر راتلونکو کې د داسې ډول پیښو مخنیوي لپاره د چین څخه د مرستې غوښتنه کړې ده. نور تفصیل د پیښور نه د ډیبي خبري عبدالرزاق راکبي.
د نورستان ځی خلک وای چې د ولایت نورګرام سیمې په ځنګلونو کې لګیدلې اور نن په سوار لسم ورځ هم دوام لري او د دې په ملکولو کې بوخت ځی خلک او د اړوند ادارو اهلکار توان نه لري چې په مکمل توګه ختم کړي شي. په افغانستان کې د نورستان صوبې یو خبريال بشیر احمد احمدی وایس اپ امریکا دی ونیوز ته ویل چې دغه اور تر سهدا قابو کړی شوی وو خو د موسمي هواګانو له امله یو ځل بیا پکې شدت راغلی.
قومي خلک او ځینې دولتي چارواکي په دې هڅه دي چې دغه اور کنټرول کړي. خدای د لاس کار نه دی دلته چې د تیارو لوري کومکونه شي یا نور د سیدي اور زد مواد رانوړل شي نو دغه اور نه کنټرولېږي. که دغه اور زیات شي نو حتی د لغمان او د لشنګ مربوط ولسوالۍ دغه ځنګلونه به هم وسوځي حتی ته پنشیر پورې به دغه اور وغځيږي.
د نورستان نورګرام ولسوالۍ د چلغوزو د ځنګلو لپاره مشهور ده او د زی سوداګرو په وینا د دغه ځنګلو څخه د خمایار چلغوزي او نور میوي تر لاسه کیږي. دی وای چې د اور لګیدو له امله د چلغوزو کاروبار کونکي د سخت مالی زیان سره مخ شي. په دې حق له د یادی ولسوالۍ د چلغوزو کاروبار کونکي عبدالوهاب وایس اپ امریکا دی ونیوز توای
نو میلیونونو افغانانو زیات خساره په جلغوزو کې د نورستان خلکو ولید او ورسره ورسره په دغه ځنګل کې یو قسم ته بل بوټه ده چې موږ ورته مرخېړی وایو نو دا هم همدغه سیزن اوس لګیاو خلکو راټولول نو موږ ته روزانه د شام درینه د 8000 8000 افغانیو مال براتلو نو دغه سره د مال بيخي بند سوچ یو کیلو موږ اوس دلته په 12.5 روپۍ باندې اخلو دا مرخېړی نو دا ډیر زیات نقصان ان اور سازمان نورستان
د یادی صوبې د گورنر ویان سیف الدین لټون وایس اپ امریکا دی ونی واستوای په کوم لوړو علاقو کې چې وس هم ور موجود دی هغه په سمدستي توګه ملکولو او په مستقبل کې د داسې ډول پیښو مخنیوي لپاره د دوی مرکزی حکومت د چینایي حکومت نه د کومک غوښتنه کړي.
اسلامی امارت مجاهدین او قومي او ولسی خلک په مغساهو کې دي او کوشش کوي هڅه کوي چې د ور د بیا ځلی تازه کېدونه او کم شی چې موجود دي دا غنه پوره اطمینان ترلاسه کړي. کومک تدې په خاطر غوښتل شوی دی چې اوس کې په اسانۍ باندې د پیښې ختم شي او پر راتلونکو کې د نورو پیښو مخاوني ورشي.
د وایس اف امریکا پښتو څنګه د یو خبر تر مخه په دغه ځنګلونو کې ور څنګه پیل شوی علت یې نه دی معلوم. خو طالبانو ویلي چې تر دې دمه په ور کې د یو سل او اتیا جربن سیوا ځنګل سوځیدلې دی. یاد دی وی 13 میاشت د بلوچستان په کوه سلیمان کې هم درې ځایا د نخترو او چلغوزو په ځنګلونو کې ور لګیدلې وو چې په نتیجه کې نږدې اتل کونی سوځیدلې دي. عبدالرزاق وایس اپ امریکا دی ونیوز په خبر.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiwa.
د پاکستان د پلټنو مرکزی ادارې اف آی اے هیواد ته د 1400 عربو روپو په قانوني ډول بهر ته د وستلو په قضیه کې د وزیر اعظم شهباز شریف او د پنجاب د وزیر اعلی حمزه شهباز د نیولو غوښتنه کړې ده. په دې اړه نور حال د پیر ولایت شاپر راپور کې اوري.
عدالت کیپٹن صفدر او مسلم لیگ نواز گن صوبائی اسمبلی غړی عمران خالد باندې د حساس ادارې چارواکو ته دړکو ورکول او ریاستی ادارو په ضد د کرکې نه ډک تقریرونو په تور فرد جرم لګولې دي. په دې موقعه عدالت کې موجود کیپٹن صفدر او عمران خالد د خپل جرم منلو نه انکار وکړو. هم د شنبه په ورځ لاهور اف آی اے عدالت کې د وزیر اعظم شهباز شریف او د هغه زوی د پنجاب اعلی وزیر حمزه شهباز په ضد 25 ارب روپو غیر قانوني انتقال کزی اوریده نشوی دا. د افایه وکیل عدالت تخواست کو چې دوی غواړي حمزه شهباز او شهباز شریف نه د تفتیش لپاره دوی په حراست کې واخلي خو عدالت دغه خواست رد کړي دي. په دې موقع د شهباز شریف او د حمزه شهباز وکیل افایه وکیل باندې غلط بیانې تور لګولو. د کزی په تیر پیشه وزیر اعظم شهباز شریف د هغه خلاف درج دغه کزی د تیر واکمن تحریک انصاف ګوند او د عمران خان سیاسي انتقامی کاروایی ګرځولې وا. او نننه عدالتی کاروای نه پس میډیا سره خبرو کې پنجاب کې واکمن مسلم لیگ نواز ګون ویان عطا تارڑ هم دغه دریش تکرار کړي دي.
سیاسی انتقام کی حبس میں تمام سیاسی لیڈران کے خلاف مقدمات قائم کر کے اپنا تمام دو کام کیے. ایک یہ مقدمات قائم کیے.
اتا تارټ تور لګولو په خوانی وزیر اعظم عمران خان درې نیم کال حکومت کې د خپل سیاسي مخالفینو نه انتقام اغستو او د دوی د بدنامۍ نه علاوه بل سکار نو کړي. دا په داسې وخت چې سپریم کورټ تفتیشي ادارو کې د حکومتي لاسوخر نوټس اغسته دي. پینډه کې میډیا سره خبرو په وخت د تحریک انصاف په خوانی مرکزی وزیر غلام سرور اوان ویلي پاکستان لپاره د بدمرغۍ خبر ده چې د وزیر اعظم او د هغه زوی او د کابینې یو شمېر غړي مالی غلو کا زیو کی ککڑ دی.
میں اپریشیٹ کرتا ہوں اس پروسیکیوٹر کو ایف آئی اے کی کہ مجھے گرفتار کرنا ہے اس پرائم منسٹر کو اور اس چیف منسٹر کو. جج صاحب سے اس نے اجازت چاہی. جج صاحب نے پھر ریلیف دے دیا. انہیں اجازت دے دی آج نہیں پھر کبھی سے.
غلام سرور آوان د اف آی اے د وکیل لخوا د شهباز شریف او دغه د زوی د نیولو خواست د ستاینې وړ وګرځولو او زیاته کړه چې د بده مرغه عدالت هغه ته د دې اجازه ورنه کړه. د دې ترڅنګ هم د لاهور بل یو عدالت د عمران خان 25 بی احتجاجي لاریون په ضد طاقت کارولو په تور د وزیر اعظم شهباز شریف د پنجاب اعلی وزیر حمزه شهباز او کورونو چارو مرکزی وزیر رانا ثنا الله په ضد مقدمه درج کولو حکم جاری کړی دی. دنه په خوانی وزیر اعظم عمران خان د سمدستی انتخاباتو د خپل وختنې په سر اسلام آباد په ل بیا مارش کولو په اړه سپریم کورټ ته د خپل کردار لوبولو خواست کړو خو سپریم کورټ په دې اعتراضونو راپورته کړی دی. مرکز او پنجاب کې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند د عمران خان احتجاجي لاریون د ملکی سلامتیا په ضد بولی او د کورونو چارو مرکزی وزیر رانا ثنا الله وای دوی به دا ځل عمران خان اسلام آباد ته نه پریږدي. پیر ولایت شاہ وائس آف امریکہ ڈیوا اسلام آباد.
د افغانستان د طالبانو د واک نیولو په وخت په بیړه کې وستل شوی یو شمېر افغان د بلقان په یو کډوال کمپ کې په دې تمه پراته دي چې امریکایي استخباراتي او نورې اړوندې ادارې په اړه د امنیت او صفایي رپورټ ورکړي چې وکولی شي د کوسوو د بورن سټیل نوم کمپ نه امریکا ته د ژوند لپاره بوتلل شي. په دې اړه نور حال زموږ د همکار محمد اکرام په راپور کې اوري.
ځینې افغانان چې امریکا د طالبانو د واک نیولو په وخت افغانستان نه په بیړه کې بستلي امریکې ته یې تک ځنډولی شوی او د بلقان په یو کیمپ کې په خیمو کې پراته دي. د 8000 نه زیات افغانان تر دې وخت پورې امریکې ته رسیدلي دي خو ولې د هغه کډوالو قسمت فیصله تر اوسه پورې نه ده شوې چې امریکا یې په اړه نور ژور معلومات ترلاسه کول غواړي او دا وخت د کوسوو په بانډ سټیل کیمپ کې پراته دي. امریکا دا افغانان نشي مجبورولی چې بیرته افغانستان ته ستانه شي، ځکه چې دا ویره شته چې په داسې حالت ممکن ده د طالبانو د انتقامي چلند سره به مخ کیږي. د خبری ایجنسی ای پی د خبرونو او عکسونو تر مخه د دغه بې کوره افغانانو صبر نور ختمیږي او ځینې افغانانو په دغه کیمپ کې چې پټ ساتلی شوي تیره هفته احتجاجي مظاهره هم کړي چې په لاسو کې یې تختې نیولي چې پرې لیکلی شوي مونږ انصاف غواړو. یو افغان محمد عارف سروري وایي دوی مونږ ته بس همدومره خبره کوي چې صبر وکړي، دا عمل پوره کېدل وخت اخلي. دا شکایت د خلکو د بستلو او بیا آبادولو د عمل یو بل اړخ ته اشاره کوي چې تر اوسه یې کمه توجه موندلې او د امریکې او کوسوو حکومتونه پرې هم ډېر څه نه وایي. په کیمپ کې لوی او واړه پراته دي چې لا تر اوسه یې د امریکې ویزې نه دي ترلاسه کړي چې د کورنیو سره امریکې ته لاړ شي. سروري چې د استخباراتو پخوانی افسر دی وایي نږدې 15 تنه پاتې دي او 20 د تیرې شروع یا چې هر شنبې په ورځ امریکې ته انتقال کړی شوي. د امریکې صدر بایدن حکومت د داسې خلکو په اړه چپه خوله دی، خو د نیشنل سیکیورټي کونسل ویان شان سیویټ ویلي د دې عمل د لارې د افغانانو اکثریت تیر شوی او سلک ډېر پاتې دي، خو دا نظام داسې دی او همدغه شان کار کوي. د بانډ سټیل کیمپ نه تر اوسه پورې نږدې 600 افغانان لیږلی شوي او د کوسوو حکومت وایي د کډوالو د ساتنې دا نیټه یې د کال پورې ورکړې وه، خو اوس تیار دي دا وخت نور هم وغځوي.
اوس هم د پښتنو ادیبانو د پیژندنې په لړۍ کې زموږ همکار سردار علي ټکر دی او بل پښتون ادیب اړه خبرې کوي په ګډه ورو.
خو ګورېدونکو نن به د سره د یو بل شاعر په حواله نظر شریکو. د دې شاعر نوم دی ښاغلی عبدالباری اسیر. محترم فرمان مسافر سے پخپل کتاب د پښتو ادب زلند دستوري کې د ښاغلی عبدالباری اسیر په حواله داسې لیکي وی چې خاغلی عبدالباری اسیر د بلوچستان په پښین بازارګي پورې نږدې مشهور کلی چې مچان نومیږي د دې اوسیدونکو دی. د پلار نوم یې خاغلی لاجور خان دی او په خټه الدادزه سنزرخیل کاکړ دی. د نوموړي نیکه پایاو خان ډیر پخوا د قلعه سیف الله د منګسینه پښین ته په کډه راغلی و چې مستقل تور بیا دلته آباد شو. ولی خاغلی اسیر د بلوچستان په خوره کې نه، بلکې د متحده هندوستان د ناګپور ښار په محله مومنپوره حق منزل کې په کال 1942 عیسوي د مارچ په 14 نیټه زیږېدلې دی. تر 15 جمعه پورې تعلیم هم په ناګپور سنټرل پرووینس مرکزی صوبه هندوستان کې حاصل کړی دی. بیا هر کله چې په کال 1947 کې پاکستان په وجود کې راغی نو واپس پښین ته راغی او بیا یې اله تر نهم جماعت پورې تعلیم حاصل کړی دی. ښاغلی اسیر د خپل ادبي ژوند آغاز په کال 1958 عیسوي کې کړی دی. فطرتي شاعر دی او د ولسی شعر په هر صنف باندې عبور لري. په کلام کې عشقی رنگ غالب ښکاري، په طنزیه او مزاحیه شعر کې هم کافی لاس لري. د دوی کلام ډیر عام فهم او ساده دی، په موسیقي هم ډیر مین دی، ځکه خو اشعار د موسیقي په آهنګونو برابر دي. د پېښور، کوټه او گاونډي هیواد افغانستان د ریډیو سټېشنونو نه کلام وخت په وخت نشر کیږي. ښاغلی اسیر صاحب لکه د ځینو پښتنو شاعرانو په اردو ژبه کې هم ډېر روانه شاعري کړې ده او په مختلفو ورځپاڼو او جریدو کې د دوی ادبي فن پاره وخت په وخت چاپ شوي دي. د شعر او شاعرۍ نه علاوه نثر هم لیکي، ولی ډېر کم. خاغلی اسیر صاحب د بزم شعر و ادب د نشر و اشاعت سکتر هم پاتې شوی دی. او په نوموړي پښتو شاعرانو کې خوشحال خان خټک، رحمان بابا، علی خان بابا، حمید بابا، طاهر کلاچوي، ملا عبدالسلام اشیرزی او لول غزلګو حمزه شینواری لوی شاعران ګڼي. نو راځي چې د کلام د نمونه د سره شریک کړو. پلاس د اکاسانو خپل تصویر مو جوړوا، پسپین تندی د زلفو تور زنجیر مو جوړوا، مستر گی تو روا او مو چاته خای نم، مستر گی تو روا او مو چاته خای نم، د حسن په دنیا کې خپل تشیر مو جوړوا، او چې سد د ازلا نوشتای په قسمت، چې سد د ازلا نوشتوي په قسمت، فرضی په هر کوټګر د ځان تقدیر مو جوړوا، او تل ګرزا لاس تر غاړه د خپل یار سره مدام، تل ګرز لاس تر غاړه د خپل یار سره مدام، د ځان سد بل وطن سفیر مو جوړوا.
درنو اوردونکو، راپور نوم واوریدل. او اوس هم یو اداریه چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي،
د امریکې د خارجه چارو وزیر خاغلی انتونی بلینکن تیر ورځو کې برلن کې په نیټو اتحاد کې د شاملو ملکونو د خارجه وزیرانو په غونډه کې شامل شو. د په دغه موقع خپل تقریر کې د نیټو د دې لوز یو ځل بیا پخلی وکړو چې د جمهوری، آزاد او خود اختیار اوکراین مرسته به جاري ساتي. دوی چې د روس صدر ولادیمیر پیوټن دا جنگ په دینیت شروع کړی وو چې د یو آزاد ملک په حیث به اوکراین د منځ لري کی او په نیټو کې به بے اتفاقی پیدا کی، خو خاغری بلینکن اعلان وکړ چې اپوټه د دې پوټین د اوکراین خود اختیاری او ازادي نوره مضبوطه کا، ځکه چې اوکراین د کیف نډیر لري د روس فوج په مخه اخیسته دی. خاغلی انتونی بلینکن خپل تقریر کې دا هم وویل چې د نیټو اتحاد هر غړی ملک د اوکراین جنگ زر تر زره ختمیدل غواړي، خو دې سره سره موږ دا هم پخه اراده کړې ده چې د اوکراین دفاعي امداد به جاري ساتو او پروس بخپل بندیزونه او سفارتي فشار هم تر هغې پورې جاري ساتو تر سو پورې چې ضروری وي. امریکې او د امریکې اتحادیانو او ملګرو ملکونو خپل ټول پام میدان جنگ کې د اوکراین د خپل مضبوطو ساتلو ته ګرځولې دی. د سره سره به خبرو اترو کې هم د اوکراین ټینګ مرسته کولای شي چې دا شان اوکراین په هر لحاظ سره د روس د زورګیری د تمبولو او د خپل ازادۍ او سالمتیا او سلامتیا د بچ ساتلو جوګه شي. خاغلی بلینکن خپل تقریر کې دا هم وویل چې امریکا او اتحادیان به اوکراین نه نورو ملکونو ته د تلو شپېتو لکو پناهګزینو هم روزنه پالنه کوي. خاغلی بلینکن زیاته کا چې امریکای اغه ملکونو ته د لکونو ډالرو امداد ورکړي دي کوم چې د اوکراین پناهګزین قبول کړي دي. زموږ اتحادی او ملګری ملکونه په اوکراین د روس د زورګیری دراسه د ځینو فراخو نتیجو د تابع کولو کار ته هم متحد شوي دي چې پکې په عالمی سطح د خوراک د کمی او د امروزه استعمال د سیزونو د نرخونو اوچتېدو مسلې شامل دي. انتونی بلینکن په خپل تقریر کې دا هم وی چې موږ په دې پویو چې په موجوده جنگ کې د اوکراین مرسته د خود اختیاری د اغو اصول ملاتړ کول دي کوم چې د عالمی امن او سلامتیا بنیادی اصول دي. دا هم وی چې د امریکای سفارتکارانو تر ډیرو هفتو پورې پولند نه د خپل کار کول ورستو بیا اوکراین ته واپس شول، او په کیف کې د امریکای سفارتخانه بیا پرانیزي چې ډیر زر خپل کار شروع کړي. خاغری بلینکن خپل تقریر کې د نیټو د پرانستې پالیسۍ او د ټولو ملکونو د خپل مستقبل د خپلو پالیسو او د دفاعي بندوبستونو په خپله د فیصله کولو د حق منلو پخلی ومکو. همدغه وجه ده چې امریکا په نیټو کې د شاملېدو دپاره د سویډن او د فنلینډ د درخواستونو ټینګه مرسته کوي. امریکا په جون کې میډرډ کې د نیټو د ملکونو د سرمشرانو غونډې ته په انتظار ده، کله چې به اتحاد خپل نوی دفاعي سوچ جاری کوي، په کم کې چې به د موجوده دفاعي ماحول او د صدر پوټین په اوکراین د زورګیری تر مخې د نیټو ملکونو د دریز وضاحت کیږي.
دا اداریه د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 202-3 یو اس ا. تاسو په دې اداریه او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.